ازادي رادیو اوریده ماسپخین 2 بجې شوې ده. ازادي رادیو په دې پښتو خبرونه کې موزنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان ملي شورا له حکومت غوړې د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د وژل شو غړو عاملین د مشخصه او د قانون منګولو ته وسپاري. د زابل چارواکي وایي قلات ته څیرمې دي وتنو جسدونه موندلې چې ګمان کېږي طالبان به وژلې وي. د خبرونه په دوهم نیمه کې 219 پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په پروګرام کې په یو شمېر سیمو کې د ښوونځي او د تړل کې دوه او د ښوونې د نورو ستونزو په اړه مو د ښوونې د وزارت له تخنیکي او مسلکي مرستیال محمد آصف ننګ سره مرکه کړې ده. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د ساتو مهمو خبرونو سره پیلوو. جمیله ظریف د افغانستان کورنی خبرونه اوري. خو په سیمه ایزو نړیوالو خبرونو کې به هم واوري چې د ایران تسیستان بلوچستان ولایت کې یو څارنوال نن په یوې تروریستي حمله کې ووژل شو. په تاجکستان کې خلک د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره رای ورکوي. خو لومړی جمیله ظریف.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې د ولسی جرګې مرکزی تفتیش کمیسیون د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه د شپږ سول رکړې شوی کاندیدانو په حق له وضاحت غوښتي دي. د کندهار د سرپوزي له زندان نن دوه ویتنه بندیان آزاد شول او د افغانستان د برېښنا شرکت مسولین له ټولو خلکو غواړي چې د برېښنا په کارولو کې احتیاط وکړي. پوره خبرونه د ولسی جرګې د مرکزی تفتیش کمیسیون وایي چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه غوښتي څو د جمهوری ریاست د انتخاباتو د شپږسو لرې شوي کاندیدانو په حق له دوی ته وضاحت ورکړي. د دې کمیسیون مشر عبداللطیف بدرام خبریالانو ته وویل چې که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوی غوښتنو ته پاملرنه ونه کړي نو مظاهره به وکړي. مخکې تر دې د جمهوری ریاست د کاندیدانو له لس نه یو شمېر لرې کړای شوي کاندیدانو هم ویلي وو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پرېکړه د دوی په برخه کې غیر عادلانه وه. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کاندیدانو د اسنادو په څېړلو کې له پوره غور او دقت څخه کار اخیستی. د کندهار د سرپوزي له زندان نه نن دوه ویتنه بندیان آزاد شول. د محبس مسول غلام فاروق ازادي راډیو ته وویل چې په خوشی شوي زندانیانو کې شپږ ښځې هم شامل دي. غلام فاروق وایي چې دغه کسان د ولسمشر کرزي د فرمان په اساس خوشی شول چې د لوی اختر په مناسبت یې د بندیانو په حق له صدر کړی و. هغه وایي ډېر ژر به د هغو یو سلو یو ویشتنو نورو زندانیانو لست هم خپور شي چې د بند په موده کې کموالی راغلی دی. د بامیان او دایکندي د پولیسو له روزنیز ټولینا نن سل تنو پولیسو له دوه میاشتنۍ زده کړې وروسته د فراغت اسناد ترلاسه کړل. د بامیان د امنیت قمندانۍ سرپرست محمد علي اورکسي ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو د اساسي قانون، د پولیسو قانون، د بشر د قانون او د پولیسو د مهارتونو په برخه کې زده کړې کړې. د وویل چې په فارغ شوي پولیسو کې دوه تنه ښځې هم شامل دي. او د افغانستان د برېښنا شرکت مسولین له ټولو خلکو غواړي څو د برېښنا په کارولو کې احتیاط وکړي. د دې ادارې تجارتي مشر میرویس عالمی نن په یو خبري غونډه کې وویل چې د کابل خروسیدونکي د مازیګر له 15 نه تر 9 بجو پورې له برېښنا نه ډیر کار اخلي او همدا کار د برېښنا د پرچاوي لامل کیږي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې دا مهال 80% برېښنا له بهرنیو هیوادونو په ځانګړي توګه تاجکستان نه وارديږي. دا اوتر دی مهاله کورنی خبرونه بهرنی خبرونه جنقا الکوزای درته وړاندې کوي.
راپورونه وايي د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې او څارنوال نن په یوې تروریستي حمله کې ووژل شو. د سیستان بلوچستان ولایت د قضا رئیس ابراهیم حمیدی د ایران خبری رسنیو ته وویل وسلوالو د زابل ښار د څارنوال موسی نوری په موټر نن ډزې وکړې او هغه ووژل. په حمله کې د نوری موټر چلوونکی هم ووژل شو دی. سیستان بلوچستان چې د افغانستان پولیس نږدې پروت ده اکثر اوسیدونکي سونیان دي او په دې ولایت کې لوګدې مودې راهیسي د نشه یي موادو قاچاق او د سونی وسلوالو ستونزه موجوده ده. تیر میاشت د جیش العدل یاغي ډلې د پاکستان پولیس نږدې د څوارلسو ایراني سرحدي ساتونکو د وژنې مسولیت منلی و. ایران د دغې حملې په غچ کې شپاړس تنه بندیان چې اته تنه یې سونی مبارزان او اته نور یې د نشه یي موادو قاچاق وړونکي ول اعدام کړل. په تاجکستان کې خلک د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره رای ورکوي. تمه ده چې واکمن جمهور رئیس امام علي رحمان د څلورم ځل لپاره په اسانۍ سره د جمهور رئیس په څوکۍ وټاکل شي. پنځه نور کاندیدان زیات مشهور او پیژندل شوي کسان نه دي او د حکومت تر څار لاندې انتخاباتي کمپاین په جریان کې د حکومت پر پالیسیو باندې له انتقاد کولو منع شوي ول. امام علي رحمان په دوشنبه ښار کې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې خپله رایه صندوق کې واچوله. د آزاد اروپا راډیو د تاجکی څنګه خبريال وای په هغه انتخاباتي حوزه کې چې رحمان او د کورنۍ غړو رای اچولي خبريالانو ته د ورتلو اجازه نه و. د تاجکستان د انتخاباتو کمیسیون په سیمه ییز وخت د سهار په لسو بجو ویلي وو چې په سلو کې څلوېښت کسانو په رایو کې ګډون کړی. د تاجکستان سوشل ډیموکرات ګوند انتخابات تحریم کړي او وایي په انتخاباتي کمپاین کې له اساسي قانون څخه سرغړونه شوې او د دولت لخوا درغلۍ تنظیم شوې دي. دغه ګوند د تاجکستان حکومت تورن کړی چې د یوازینۍ مخالفې کاندیدي آینه حال بابا نظروا لپاره یې خنډونه ایجاد کړي او د هغې د کاندیدېدو مخه یې نیولې ده. د چین په شمال کې د واکمن کمونست ګوند د ولایتي دفتر بهر نن څو کوچنۍ چاودنې وشوې. د چین دولتي خبري اژانس شینهوا وایي د شانګشي ولایت په تایوان سیمه کې د چهارشنبې د ورځې چاودنو کې یو کس مړ او اته نور ټپیان شوي دي. اژانس د عین شاهدانو لخوا لیکي له یو کوچني بس څخه لوګي او لمبې پورته کېدلې. شینهوا وایي د دوی خبریال هم د چاودنې په ځای کې د موټر پرزې کتلې چې شاوخوا پرتې وي. تېره اونۍ د پیکینګ په تینمن میدان کې دریو کسانو خپل د سپرلۍ موټر د خلکو د ګڼې ګوڼې پر لور وځغلاوه او وروسته یې چاودنه کړې وه. په دې حملې کې پنځه کسان وژل شوي ول او پړی د جنجنګ په بېلتون غوښتونکو مسلمانانو اچول شوی وه. د اسرائیلو د بهرنیو چارو پخوانی وزیر اویګدور لیبرمان د اداري فساد له تورونو پاک شو. لیبرمان تیر کال وروسته له هغې له دندې استعفا کړې وه چې په درغلیو او بې اعتمادۍ رامنځته کولو تورن شو. په لیبرمان تور لګېدلی وه چې د بهرنیو چارو د وزارت په مهال یو اسرائیلي ډیپلومات د پولیسو د تحقیقاتو پټ اسناد دته ورکړي وه او ده د ډیپلومات د دغه کار په بدل کې هغه د سفیر په دندې ټاکلی وه. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو اعلامیه کې د لیبرمان په اړه د بیت المقدس د عالی محکمې د نن ورځې حکم وستایه. نتنیاهو وویل لیبرمان به بیرته کابینې ته راشي او موږ به په ګډه د اسرائیلو د ښېګڼې لپاره کار وکړو. د لیبرمان اسرائیل بیتنا ګوند چې د سرسختو نشنلستو یهودیانو ګوند دی د اسرائیلو د صدراعظم نتنیاهو لوګ لیکود ګوند سره د ائتلاف ملګری دی او نتنیاهو د محکمې تر حکم پورې د بهرنیو چارو د وزارت څوکۍ خالي پرېښې وه. او وروستی خبر دا چې بیلاروس له ترکمنستان سره په ګډه د بی پیلوټ الوتکو د جوړولو پروژه پر مخ وړي. د بیلاروس جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکا وایي مینسک به ډیر ژر د دغې پروژې د عملي کولو لپاره خپل کارپوهان ترکمنستان ته واستوي. لوکاشینکا دا خبره د سې شنبې په ورځ په اشقابات کې له خپل ترکمن سیال قربانګلی بردی محمدوف سره له کتنې وروسته خبریالانو ته وکړه. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه دغه راز دی. ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور کیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان ملي شورا له حکومت غواړي د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د وژل شوو غړو عاملین د مشخصو د قانون منګولو ته وسپاري. د زابل چارواکي وایي قلعه ته څیرمه د اووتنو جسدونه یې موندلي چې ګمان کېږي طالبانو به وژلي وي.
دغه جسدونه هم راسته را وو. دغه مخکې په قطر په شهادت رسېدلي د طالبان لخوا نه.
د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي کابل ښاریان له برېښنا څخه سمه استفاده ونکړي په ژمي کې به ډېره پرچاوي وویني. په کونړ کې د سبزیجاتو د کرلو او ساتلو لپاره څه باندې لس شنې خونې جوړې شوي خو یو شمېر د بزګرو د نه پاملرنې له امله له کاره لوېدلي.
د څوکی پولیسوالی کې یو فعال دی او دوی هلته چې ورکړل شو هغه هم غیر فعال دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطلبو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی؟ په پروګرام کې په یو شمېر سیمو کې د ښوونځیو د تړل کېدو او د ښوونې د نورو ستونزو په اړه مو د ښوونې د وزارت د تخنیکي او مسلکي زده کړو مرستیال محمد آصف ننګ میلمه دی.
د پوهنې وزارت ټانک نلري، تیار نلري، بمبارد نسی کړلای، عسكر نلري. منګه وایو چې اغه سیمو کې چې مکاتب بندي امغه ولس غفلت کړی دی.
ازادي رادیو او رحیم. د افغانستان ملي شورا له حکومت غواړي چې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د وژل شوو غړو عاملین د مشخصو د قانون منګولو ته وسپاري. د شورا نن د خپل وژل شوو کسانو په یاد غونډه جوړه کړې وه او ویل چې د افغانستان اوسنۍ جګړه له بهره په دې هیواد تپل شوې او د بهرنیانو پلویان په مخ بیايي. له تیرو اوو کلونو راهیسې د ملي شورا نږدې شل غړي د وسلوالو مخالفینو لخوا وژل شوي دي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله لودین په رپورټ کې.
د ملي شورا غړي وای دوی په وار وار له حکومت غوښتي چې د وژل شوو همکارانو د وژنې عاملین مشخص او محاکمه کړي خو زیاتوي چې تر اوسه حکومت د دوی قناعت نه دی ترلاسه کړی. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبه پورز د ملي شورا د وژل شوو غړو په یادغونډه کې وویل که حکومت د ملي شورا د وژل شوو غړو عاملین محاکمه کړي کورنیو ته به یې یو لوی ډاډ وي.
چرا با وجود تقاضاهای مکرر نهادهای حکومتی
ولی زمونږ له وار وار غوښتنو سره سره حکومتي مسؤلین زمونږ د وژل شویو غړیو د عاملینو په نیولو او محاکمه کولو کې پاتې راغلي. دوی تر اوسه ندي توانیدلي چې د وژل شویو کسانو کورنیو ته ډاډ ورکړي. اړوند ارګانونه تر اوسه ندي توانیدلي چې د وژل شویو کسانو عاملین مشخص او د قانون منګولو ته وسپاري.
له تیرو شاوخوا اوو کلونو راهیسې د ملي شورا شاوخوا اتلس غړي د وسلوالو مخالفینو په حملو او چاودنو کې وژل شوي دي. د لومړي ځل لپاره د ولسي جرګې شپږ تنه غړي د 1983 کال د عقرب په 15مه نیټه په بغلان کې په یوه چاودنه کې وژل شول چې ملي شورا هر کال همدغه ورځ د خپلو وژل شوو کسانو په یاد غونډه جوړوي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزدیار بیا وایي چې په افغانستان کې د زنځیري وژنو پلانونه له بهر څخه رهبری کیږي او د بهرنیانو د پلویانو په وسیله عملی کیږي. که څه هم ښاغلی عزدیار د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست، خو د ملي شورا د اکثر غړو په خوا ویلي چې دا کارونه له پاکستان څخه رهبری کیږي.
مداخله و تجاوز در کشور ما شنان گرم توتیه
زمونگ پا هیواد که دلاسوهن او تیری توتیه دیرا گرمه ده. هر ورز زمونگ چو کورنه ماتم او غم تکینی. زمونگ ده هیواد جکده ده پراده و لخوا پراخیگی. زمونگ ده وکیلانو پا خپل و وجلو سر ثابت اکده چه دوی پا افغانستان پوری تردیلی و ده دوی قاتلین حق دخمنان دی چه پا هیواد که درنه ریخه نلری او لبه هر چخه ملاتر کیگی.
په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت ډاډ ورکوي چې پولیس به هڅه وکړي چې د ملي شورا د وژل شوو کسانو عاملین ونیسي او محاکمه یې کړي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ډاډ او اطمینان همیشه مونږ ورکړی چې د افغانستان ملي پولیس د خپل مشرانو په خدمت کې دی. ډېر تلاش به وکړي تر څو د یو خوا هغه کسان چې په دغه قبضونو کې لاس لري هغوی ونیسي، چې د هغوی شبکې له منځه یوسي او په عین زمان کې د دغه تحقیقاتو نتایج د خپل ملي شورا سره او ګران استازو سره شریک کړي.
په تیرو څه باندې لسو کلونو کې د ملي شورا له غړو پرته لسګونه نور افغان چارواکي د وسلوالو مخالفینو په حملو کې وژل شوي. که څه هم د ملي امنیت سرپرست مو د وړاندې وویل چې دوی د سولې د عالي شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني د ترور عاملین نیولي، خو د نورو وژل شوو افغان چارواکو د عاملینو د نیولو په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
ومرته چې د ملي شورا غړي په داسې حال کې د دې شورا د پخوانیو وژل شوو غړو د عاملینو د موندلو خبره راپورته کوي چې په افغانستان کې تقریبا هره ورځ په امنیتي پیښو کې عام وګړي وژل کیږي. په ځینو پیښو کې حتی د وژل شوو کسانو هویت هم نه مشخص کیږي. وروستۍ بېلګه یې د زابل پیښه ده. د زابل چارواکي وایي د دې ولایت مرکز قلات ته څیرمه د اووه تنو جسدونه موندلي چې لاسونه یې تر شا تړل شوي او قلفونه ورلوېدلي دي. دوی وایي دغه وژل شوي کسان د کابل کندهار پر لویه لاره له موټر ښکته کړی شوي دي او وسلوالو طالبانو وژلي. جسدونه هم د ملي اردو ځواکونو ته د هویت تثبیتولو په خاطر اسپارل شوي. د دې پیښې نور حال د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال سید شاه سقیم په رپورټ کې.
چارواکي وایي دغه اووه جسدونه یې تېره شپه قلات ښار ته څیرمه په ملا کلي کې موندلي چې وروسته د ملي اردو سرتیرو ته سپارل شوي دي. دوی وایي وژل شوي کسان تر لوی اختر وړاندې وسلوالو د کابل کندهار پر لویه لاره په زابل کې له موټرو کته کړي او تېره شپه یې وژلي دي. د زابل امنیه قمندان مل پاسوال غلام سخي روغ لیونی وایي د وژلو شویو کسانو لاسونه تر شا په ځنځیرونو تړل شوي او بیا قلفونه وراچول شوي دي. دی وایي داسې ښکاري چې وژل شوي کسان عام وګړي دي خو وسلوالو له دولت سره د همکارۍ په تور وژلي دي. د ده په خبره په سیمه کې د جسدونو تر پیدا کېدو وروسته د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښته هم شوې چې درې تنه وسلوال پکې وژل شوي دي. چارواکي وایي وژل شوي کسان طالبانو وژلي خو دغې ډلې لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې د غزنی په مقر ولسوالۍ کې هم وسلوالو له سړک څخه څو تنه له موټرو کته کړي وو چې وروسته یې پسې ووژل. د کابل کندهار لویه لاره تر دریو ناامنه ولایتونو زابل، غزنی او میدان وردګو تیریږي چې وخت ناوخته پکې وسلوال د سړک پر غاړه ولاړ وي. دوی له موټرو څخه هغه کسان کته کوي چې د دولتي مامورینو شکې ورباندې راشي.
و موردل چه د زابل چارواکي وای دی ووتنو وجل شو کسانو جسدونه مندل دي او د هویت ثابتولو په خاطر اې د ملي اردو ته سپارل ترسو معلومه کړي چې آیا هغه د ملي اردو عسکرو کنه.
ازادي رادیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل شرپ نیڅ په هم اوریدلای شي. مخکې له دې چې د افغانستان په اړه نور راپورونه او مطالبه ته مخه کړو، د کابل چاپی خبرونه ته انکتنه کوو. حمیده عثمان ته غوښ شو.
په کابل کې خبرو شو ورځپاڼو خپل یو شمېر مطالب په افغانستان او پاکستان کې د سولې له خبرو سره د پاکستانی طالبانو د مشر د وژل کېدو تړاو ته ځانګړي کړي دي. ویسا ورځپاڼې په خپل سر مقالې لیکلي د حکیم الله مسعود د وژل کېدو په اړه د پاکستان استدلال سم دی، ځکه چې له هغه سره د سولې خبرې پیل کېدي. خو لیکوال په سیمه کې د امریکې د ستراتیژۍ په بیانولو سره لیکي که امریکا چیرې غواړي نو سوله راولي او که نه غواړي نو نه به راځي. په مطلب کې راغلي چې پاکستان نن د درون الوتکو له بمبار څخه غوغا جوړه کړې، خو دغه بریدونه د نړۍ تر هر ګوټ څخه پر افغانستان زیات کیږي او هغه وخت د اعتراض غږ اوچتېږي چې ښځې او ماشومان پکې ووژل شي. د برخلیک ورځپاڼه لیکي ولې د سولې د خبرو اترو پر مهال د پاکستاني طالبانو مشر حکیم الله مسعود ووژل شو. لیکوال پوښتنه کوي چې آیا د پاکستان ملکی حکومت د پاکستان څارګر ادارې او پوځ سره همغږي دي؟ د لیکوال په باور کله چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو نسبي هیلې پیدا شي ولې د متحده ایالاتو او اسلام آباد لخوا د ګډوډۍ هڅې کیږي؟ لیکوال په خپله پوښتنه ځوابوي او لیکي که په افغانستان کې سوله راشي نو بیا خو د امریکا پوځي حضور له سوال سره مخ کیږي. د محور ورځپاڼې بیا په افغانستان او پاکستان کې د سولې د بهیر ترمنځ ځانګړتیاوې په ګوته کړي او د خنډونو په ډاګه کولو سره یې د امریکې لخوا د پاکستاني طالبانو د مشر وژل کېدو ته په اشاره لیکلي پاکستان ورته لوبه د افغان حکومت د سولې له مرکچیانو سره هم کړي. د لیکوال په اند کله به چې افغان حکومت د کوټې له شورا یو مهم غړي ته لاسرسی پیدا کړ نو د پاکستان استخباراتو به زنداني کړ چې په دې سره به د سولې ټوله پروسه له خنډ سره مخ شوه. د محور په دې مطلب کې راغلي کچېره پاکستان د تیر په تیر څه وکړي چې د بریدونو په عکس العمل کې د ناټو اکمالاتي کاروانونو په مخلار وتړي او یا هم د بهرنیو ځواکونو په وتلو کې مرسته ونه کړي نو له پخوا څخه به هم پایله ورته بدوي. د انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې د پاکستان له لورې د افغان طالبانو د تحریک د یو مشر ملا برادر باندې کېدو ته په اشاره لیکلي کله چې پاکستان له بند څخه هغه د خوشی کېدو تصویرونه خپاره کړل او هغه یې په زنجیرونو تړلی وښوده، دا یې واضح کړه چې د افغان طالبانو واک د دوی په لاس کې دی. دا تر دې دمه په کابل کې د خبرو شو ورځپاڼو د مطالبو غټ ټکی
حمید هارون عثمانو چې د کابل نننۍ ورځې ورځپاڼو او خبرونو ته کتنه کړې وه. د ولسمشر حامد کرزي د فرمان په اساس د کندهار ولایت سرپوزي له محبس څخه دوه اتیا تنه بندیان آزاد شول. په خوشي شوو بندیانو کې شپږ ښځې، شپږ سیاسي او پاتې نور جنایي بندیان دي. چارواکي وایي نور بندیان به هم په نږدې راتلونکي کې آزاد شي. محمد صادق رښتینی له نور تفصیل سره.
چارواکي وایي چې دغه دوه اتیا بندیان د لوی اختر په مناسبت د ولسمشر حامد کرزي د فرمان په اساس آزاد شول. د سرپوزي محبس مدیر سمنمل غلام فاروق د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه دوه اتیا آزاد شوو بندیانو کې شپږ ښځې، شپږ سیاسي بندیان او پاتې نور د بېلابېلو جرمونو په اساس نیول شوي وه. د غلام فاروق په وینا د 227 تنو نورو بندیانو د بند په موده کې هم کموالی راغلی چې هغوی به هم ډېر ژر له بنده آزاد شي.
د افغانستان د جمهور رئیس د اتیایم ګڼې فرمان چې د لوی اختر د مبارک ورځ په مناسبت باندې صادر کړی و چې نن د غ فرمان په اساس زموږ د زندان څخه دوه اتیا تنه مابوسین، هغه مابوسین چې یو مقدار یو اندازه د حبس میاد یا پاته دی، دوی د مابس خلاصیږي. شپږ ویشت تنه سیاسي بندیان دي چې هغه هم د حبس میاد چا پاته و، هغه هم د مابس خوش سوه. او همدا ډول 221 تنه هم تخفیف مجازات و چې هغه هم انشاءالله په حبس کې کمش راځي او هغه به مجازات تر جزا څخه رها کیږي.
بلخوا آزاد سو بندیانو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په زندان کې ښه چلند ورسره شوی، خو د ځای د تنګوالي له امله به د ګرمۍ او یخ په موسم کې له سختو ستونزو سره مخامخ و.
دلته دغلا پکوم الله مې د بچاره مې تاسو خطا او سر خطا او کاج میشتي دا فرمانه غل فرمان کسته وخت مې راځه فرمان مرغ ووج نه ته الله خو شکار نه سره کینو متکار
زمان عمر ګلې سیاسي تور زه د پاکستان سره روانم بلدک باندې وینم کوټه تلم نو خدا وجراس تلس میشتې کې درا کړو اوس نو ولا سم شروع د وسه نه مشه خوشاله
ډیر ښه خلک دي شنو کولوالانه ښه خورکه خپل پر وخت باندې ډاکټر دوا مشکلات په سونو زندان ټول مشکلات دي دلته موږ پنځه کاله مفتیر خلل
تر دې مخکې د کندهار چارواکو ویلي و چې په ماباس کې د زاید تنګوالي په واجه بنديان په کابل کې د پولی چرخي محبس ته انتقالوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسالو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د زدرانو د قومي شورا مشر وایي هغه څوک چې په زدرانو کې ښوونځی، کلینیک، سړک او نور پرمختیایي کارونه نه لروي څرنګه به قوم ملاتړ کوي. خو امریکایي قومندانان وایي چې لا هم قانی شبکه په افغانستان کې لوی تهدید ګڼل کیږي. په دې اړه نور جزئیات عصمت سروان اوروي.
له ډېرې مودې راهیسې د خوست او پکتیا ولایتونو پر غرنیو سیمو حقانیان پاچاهي کوي. حقانی په اتیایمه لسیزه کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جهاد له کلونو په دغو سیمو کې نوم وایست. خو د 2000 لومړي میلادي کال په پای کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو رژیم وپرځاوه، حقانی خپل مرکزونه له ډیورنډ کرښې واړول. د نیویارک ټایمز رسپانې له راپور سره سم حقانی او زوی سراج الدین حقانی چې اوس د حقانی شبکې مشري کوي په پاکستان کې اوسي او له همغه ځایه په افغانستان کې حمله تنظیموي. په خوست کې د حقانی خپل زادران قبیله وایي چې دوی له حقانی شبکې سره پریکون کړی. د حقانی شبکې یو پخوانی قومندان او د زادرانو د قومي شورا غړی فیصل رحیم له حقانی شبکې سره د پاکستان ملاتړ ته اشاره وایي. قوم اوس پوهیږي چې حقانی د چا لپاره کار کوي. د دې جګړه جهاد نه دی، دا د ډالرو جنگ دی او د پاکستان د روپیو او قدرت لپاره جنگی شي. د حقانی شبکې په ځلونو د افغانستان د حکومت او امریکایي قومندانانو دا ادارات کړی چې ګنې دوی د پاکستان د آیس آی او پوز له ملاتړه برخمن دي. دې شبکې تل ځان د ملا عمر په مشه د طالبانو د ډلې برخه بللې. خو لویدیز کارپوهان وایي چې د حقانی شبکه له نورو طالبانو جلا او مستقل عمل کوي. نیویارک ټایمز وایي له ټولو نښو نشانو داسې ښکاري چې د حقانی شبکه لا هم د تروریستي ضد ماهرانو او د امریکا د پوځ د قومندانانو لپاره د اندېښنې وړ ده. ورځپاڼه وایي چې د حقانی شبکې په تیرو کلونو کې د خپل قوم ګڼ مشران په تیره بیا هغوی چې د ده کسانو ته د پناو ډوډۍ له ورکولو انکار کړی وژلي دي. ورځپاڼې د سپتمبر په میاشت کې د خوست په یوه جومات کې د یوه قومي مشر وژل کېدو ته په اشاره لیکلي چې د حقانی شبکې په دې ډول وژنو هڅه کړې چې په خلکو کې ویره او ترهه خپره کړي څو د دوی په وړاندې سر راپورته نه کړي. د زادرانو د یوه قومي مشر او د شورا رئیس محمد علي زادران په وینا د حقانی شبکې د ښوونځیو، کلینیکونو، سړکونو او نورو مدني خدماتو مخه نیسي، نو په داسې یو حالت کې څرنګه خلک ملاتړ وکړي؟ د د پوینا په خوانی نسل په پټو سترګو د حقانی ملاتړ کاوه، خو اوسنۍ نسل دا کار نه کوي.
ومرده چې امریکایي قومندانان ویله هم حقانی شبکه په افغانستان کې لوی تهدید ګڼل کیږي. حقانی شبکه په افغانستان کې پر بهرنۍ ځواکونو د زیاتو مرګونو حملو مسؤوله بلل کیږي. او اوس هم د افغانستان د بیا رغونې په اړه مطالبه ته مخه کوو. مخکې چې په کونړ کې د سبزیجاتو د ساتلو او کرلو د خونو په اړه راپور واوري، د افغانستان د برېښنا شرکت د مسؤلینو له وروستي خبرداري به خبر شي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې که چیرې خلک د برېښنا په کارولو کې له احتیاطه کار ونخلي، نو په ژمي کې به د زیاتو پرچاویو شاهد وي. د کابل ښار اوسیدونکو هم وایي باید د برېښنا په کارولو کې پوره احتیاط وشي. خو دوی په ژمي کې د برېښنا پرچاوي د خلکو لپاره لویه ستونزه بولي. نور تفصیل د معصوم مهمان په راپور کې.
د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې د برښنا د پرچاوي د مخنیوي لپاره باید په ژمي کې کورنۍ د برښنا په کارولو کې له بل هر وخت څخه ډیر احتیاط وکړي. د دې شرکت مسؤلینو د چهارشنبه پورز په کابل کې خبري اعلان وویل چې د برښنا وارداتي مزي د 3000 میگاواټ برښنا د انتقال وړتیا لري او که فشار باندې ډیر سي دوی مجبور دي چې برښنا په موقت ډول بند کړي. د برښنا شرکت سوداګریز رئیس میرویس عالمی له خلکو داسې وغوښته
در قسمت استفاده از انرژی برق معتاد باشن و
د برښنا انرژي له کارولو سره باید خلک احتیاط وکړي. د غنګونې ساعتونه معمولا د مازیګر له 15 بجو څخه د شپې تر 9 بجو پورې وي. که په دغو ساعتونو کې ډېر برښنا ونه کارول سي نو برښنا هم نه بندېږي، خو که ډېر استفاده وسی بل دې چې برښنا بند کړو بل لار نه لرو.
ما جز از پرچوي دیگر راي نه داریم.
په کابل شهر کې په وروستیو کلونو کې ډېر کورونو ته برښنا ورکول شوی او د برښنا شرکت وایي چې په ژمي کې د برښنا له کمېدو سره چې تر ډېر له یو شمېر ګاونډیو هیوادونو څخه راوړ دیږي، که چېرې خلک د برښنا کارول کم نه کړي نو شای پرچاوي ډېر شي. په عین حال کې د برښنا شرکت مسؤلین وایي دولتي ادارو له تیرو کلونو په پرتله د برښنا د بلونو پیسې پر وخت ورکړي، خو اوس هم ځینې ادارې له دوی څخه د برښنا له درکه 900 میلیون افغانۍ پورې وړي دي. برښنا شرکت وایي سږ کال د دې شرکت عواید 1 میلیارد افغانۍ دي چې د تیر کال په پرتله 30% ډېروالی شي او تمه لري چې دغه اندازه په راتلونکي کال کې 14 میلیارد افغانۍ ته پورته شي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو هم له خلکو غواړي چې د برښنا له کارولو سره احتیاط وکړي ترڅو پرچاوي پکې زیات نه شي.
په ژمي کې برښنا ته ډېره اړتیا ده، خلک له برښنا څخه چاره نه لري. نن شپه پر اتو بجو برښنا ولاړه، بیا نو نیمه ورځ هم نه وي. له برښنا شرکت هیله کوو چې برښنا دغه ډول بند نه شي او خلک هم باید د برښنا له کارولو سره پام وکړي. که خلک د برښنا له کارولو سره احتیاط وکړي نو دا کار د ټولو خلکو په ګټه دی او دغه ستونزه باید په راتلونکي وخت کې حل شي.
په ژمي کې د برښنا د پرچاوي خبره په کابل او ځینو نورو لوی ښارونو کې نوې خبره نه ده، بلکې تر دې مخکې په نورو کلونو کې هم د برښنا د کمښت له امله خلک له دې ستونزې سره مخ وه. خلک وایي د برښنا پرچاوي یوازې د سون موادو پر بیا اغېز نه لري، بلکې د کمپنیو د کارونو د ځنډ او تولیداتو د کمېدو سبب هم ګرځي. د راپورونو له مخې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر کمپنۍ هم له دې امله بندې شوي چې برښنا یې نه درلوده او د ماشیني برښنا له کارولو سره یې ټول کارونه متاثر شوي دي.
د کونال د کرنې ریاست مسولین وایي په دې ولایت کې د بهرنیانو په مرسته د سبزیجاتو د کرلو او ساتلو لپاره جوړ شوی شنو خونو ښه نتیجه ورکړي، خو یو شمېر د بزګرو د نه پاملرنې له امله له کاره لوېدلې دي. د چارواکو په وینا په کونال کې 14 شنې خونې جوړې شوې چې د کال په هر موسم کې تازه سبزیجات تولیدوي او نور له پاکستانه د سبزیجاتو راوړلو ته اړتیا نه پیدا کیږي. په دې اړه نور له اسدآباد د ازادي راډیو د خبریال رهولانوري په رپورټ کې.
گرین هاوسونه هغه شنی خونی دي چې په کومو کې به موسم ډول ډول سبزی او رنگارنګ ګلان روزل کیږي او به په بازارونو کې پلورل کیږي. په کونړ کې د کرهنې او مالداري رئیس عبدالغیاث زاده راډیو ته ویل دوی د بهرنیو مرستندوی مؤسسو په مرسته د کونړ په څو ولسوالیو کې 14 شنی خونی جوړې کړې دي چې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده.
او دغه مقصد هم دغه دی چې موږ وکولې شو چې په موسم وخت کې موږ یعنی سبزیجات تولید کوو، په هغه وخت چې مارکیټ کې تقاضا ډیره زیاته وي او دغان د هغې گرین هاوس په واسطه به موسم وخت کې سبزی تولید کې مارکیټ ته راوړي او خپل عاید ساتنه لوړ کړي، ډیر ښه نتیجه ورکړي ده.
هغه وایي د شنې خونې د فرانسې سفارت او د ایډینیو لخوا دهقانان ته ورکړل شوی، خو یو شمېر د دهقانانو د نه پاملرنې له امله خرابې شوی چې اوس مهال ترې کار نه اخستل کیږي.
په کیراله کې یو دانه مونږ لرو چې هغه اوس غیر فعال دی. په نوابات کې هم مونږ گرین هاوس لرو چې هغه کې سبزیجات او د تورو بانجانو او د مرچو بوزاجي دا په کې روزل کېدل ورکول کېده، مګر اوس هغه هم غیر فعال دی. د څوکۍ پولیسوالي کې یو فعال دی او دوی اوس هلته چې ورکړل شو هغه هم غیر فعال دی. د نورګل پولیسوالي کې دوه گرین هاوسونه دي چې هغه کې تورو بانجانو د رومیانو او د مرچو یعنی دا بوزاجي اته تر ګلفي او دښان یعنی دی بوزاجي په هغه کې او روزی او بیا د قانونو ته توضیح کوي.
عبدالغیاث وای په کونړ کې د تازه سبزیجاتو بازار خده او د قانونو ته حاصلات نه پاتې کیږي او په وخت پلورل کیږي. د کونړ ولایت د شګل ولسوالۍ وسیدونکو عبدالحبیب وای لته رسو کالو د سبزیو د روزلو لپاره شنه خونه لري چې ورته ګټه ور ثابته شوی او لګټي خوخته.
نو غواړو چې د سبزنګ زمونه لپاره وشو چې به موسم را ورسیږي او په خار کې د خلکو مشکل را پکې زګه چې بدغه پلاستیک دلاندې پرې ون منګل خالي کوزک تاسو تخکر د مخامخه نو دغه بنشل تر چې زړه زړه ورسیږي او دغه مونږ خپل خاران ته وړاندې کوو. نو د غنمو په نسبت باندې د دې خواري زیاتوي. البته چې خپل ګورې نو ځکه چې دغه د پلاستیک چول او دغه ته د خاوره خو مکول یا دغه ته په خپل وخت نور کول حاصلات او لاست راځي او دغه مونږ ډېر پیسې لاست راوړو.
خلک وایي پوخا چې په هیواد کې شنو خونو شتون نه درلود نو اکثره وختونه به تازه سبزی د سبزیو بزغلی او میولرون کې بوټي له پاکستان څخه راوړل کېدل. خو له کومې ورځې چې په هیواد کې شنی خونې جوړې شوې نه یوازې دا چې له بهره د سبزیو راوړلو اندازه کمه شوې بلکې اوس مهال له افغانستان څخه ګاونډي هیواد پاکستان ته تازه سبزیجات صادرېږي. خلک وایي که چیرته د هیواد په هره برخه کې د اوبو لګولو سیستم پیاوړی او شنی خونې زیاتې شي نو کولی شي چې نورو هیوادونو ته سبزی ولیږي او له دې درکه ډېره ګټه ترلاسه کړي.
ازادي راډیو اورې د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. دوه نیمې بجې شوې. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو خو اوس په جنقال کوزي ته ورورکو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د ولسی جرګې د مرکزی پلټنې کمیسیون وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې غوښتي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د شپاړسو لرې کړای شوو کاندیدانو په هکله دې دوی ته توضیحات ورکړي. د کندهار له سرپوزي زندان نه نن د جمهور رئیس کرزي د هغه فرمان په اساس چې په لوی اختر کې د بندیانو په حق صادر کړی و د شپږو ښځو په ګډون دوه اتیا تنه بندیان آزاد شول. د بامیان او دایکنډي ولایتونو د پولیسو له روزنیز ټولنې نن سل تنه پولیس له دوو میاشتو زده کړو وروسته فارغ شول. راپورونه وایي د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې یو څارندوال نن په یوې تروریستي حملې کې ووژل شو. په تاجکستان کې خلک د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره رای ورکوي. د چین په شمال کې د واکمن کمونیست ګوند د ولایتي دفتر بهر نن څو کوچنۍ چاودنې وشوې. د اسرائیلو د بهرنیو چارو پخوانی وزیر اویګدور لیبرمان د اداري فساد له تورونو پاک شو. او بیلاروس له ترکمنستان سره په ګډه د بی پلوټ الوتکو جوړولو پروژه پر مخ وړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ ازادي رادیو ټکی کم. وړاندې دوه اونیس پروګرامونه لرو د انصاف پلټکه او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په پروګرام کې د ښوونې وزارت د تخنیکي او مسلکي زده کړو له مرستیال محمد آصف ننګ سره غږېدلی و. نوموړی په افغانستان کې د ښوونځیو د تړل کېدو د ستونزو ملامتي تر ډیره پر ولس اچوي.
د پوهنې وزارت ټانګ نلری، تیاره نلری، بمبارد نسی کړلای، عسکر نلری. منګ وایو چې هغه سیمو کې چې مکاتب بندي هغه ولس غفلت کړی دی.
مخکې چې دې پروګرام ته ور ورسیږي د انصاف پلټکې پروګرام واوري چې حمید هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټکې
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کې وزما د یک سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د کابل یو سیدونکو امیر جان وایي چې د خپل پولیس رور د تنخوا اخیستو په سرګردانه دی. دی وایي د عبدالبصیر په نامه 22 کلن ورور چې د کندهار د میوند ولسوالۍ د چلګزی په سیمه کې پولیس و په 1950 او ملمریز کال کې له وسلوالو طالبانو سره په یوه جګړه کې ووژل شو. حمید جان وایي له دریو کالو راهیسې د کورنیو چارو وزارت د ده د وژل شوي پولیس رور تنخوا د ده کورنۍ ته ورکړې نه ده.
زه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کورنۍ د چارو وزارت څخه دا شکایت لرم چې ما اول د شورای وزیرانو امر و دوی ته ویل او هیڅ چا په هغه باندې کوم عمل ونه کو. یو دویمه خبره دا چې د کورنۍ چارو وزارت معینان چې کوم دي، معینې ارشد، معینې اداري او معینې تامیناتي، د درې سره ماته امر راکړی و چې باید اجراءات شوی وای او د په یو عریضه کې لیکل شوی دی ورقه موجوده ده پاغه کې لیکل شوی دی ډیر مشخص دی شهید حقوق د کال 2020 د بودیجې نه ورکړل شي په هغه کې هم اوغوی وزارت داخله په دې باندې هیڅ کله هیڅ فکر هیڅ توجه نه ده کړې. د وزارت داخله بخش مالی زه تاسو ته دا وایم، هایا موین صاحب لا وزیر صاحب داخله لا جناب هر یو چې تاسو په هر مقام باندې ناست یاست، چرته تاسو د خپل ورور جنازه په اوږه باندې وړي، شهید 22 کلن ورور تاسو جنازه په اوږه باندې وړي، تاسو ته معلومه ده د دې درد څونه ده؟ هایا تاسو د خپل 23 کلن ورور جنازه په اوږه باندې وړي، تاسو ته معلومه ده د دې څونه درد ده؟ هایا تاسو ته معلومه ده چې کله د تاسو مور لیونۍ شي او هر سړی ګوري، هر الک ګوري، هغه ته وایي چې رشیده زویا، نعمته زویا، هایا دا درد نه دی؟ دا زجر نه دی؟ د دینه نور زه 50 زله د کابل او د قندار په مسیر کې 3 زله زه خپل طالبانو کته کړم، هغه د خدای کړو چې خدای نه غوښتل چې ما هم مړ کی، کنه هیڅ کمای نه و. د ما په جیب کې اسناد پراتو، د ما یو ورور پولیسو او بل ورور تلی و، لکه اوس
کوم ځکه پولیسو ده؟
دا د قندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ د چلګزۍ په منطقه کې د میوند ولسوالۍ کې و.
وظیفه قندار کې و؟
وظیفه قندار کې، د قندار په ولایت کې، د میوند ولسوالۍ کې. د الته سرباز
کوم کال وژل شو؟
د 15 کال د 15 تاریخ د 15 میاشتې د 15
کال.
بل ورور مې دکاندار و چې اوغوی تلی و، د ما د دغه ورور اسناد مکمل کول. اوغوی په لاره کې طالبانو د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ د عسکر کوټ په سیمه کې د موټر نه کته کو او الته د سرک په سر علال کړی ده. هغه اوس دغه نخه په مغه ځای باندې موجود ده.
مونږ د امیر جان ستونزه د کار او ټولنیزو چارو او شهیدانو معلولینو د وزارت لمرستیاله سرایا پایکان سره هم مطرح کړي. دلته مونږ ته یو ورور راغلی، دوی وایي چې ورور په کندهار کې شهید شوی دی او دوی څو ځلې تاسو وزارت ته مراجعه کړې چې د هغې تنخواه واخلي، خو په دې نه دی بدیاله شوی. تاسو دلته دوی مونږ سره سټوډیو کې ناست دي، تاسو به دوی سره خبرې وکړئ.
د شهید نوم څه دی او وکیل یې څوک دی؟
رشید ولد عبدالبصیر.
سمه ده، زه تعقیبوم چې خبره څه ده.
میرمن پیکان ستاسو مشوره دوی ته څه ده؟ دوی وایي چې 50 ځله تاسو ته درغلي د کورنۍ چارو وزارت او کندهار ته تللی، ډېرې سرګردانۍ لیدلې او وایي چې ورور یې حتی د خپل وژل شوي ورور د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره په غزنی کې کله چې کندهار ته تلو د طالبانو لخوا نیول شوی او وروسته وژل شوی دی. تاسو څه وایي؟ دوی دغه حقوق څنګه واخلي؟ څه لارښوونه ورته کوئ؟
اگر در وقت که اینا شهید شده بودن و حقوقشان وزارت محترم داخله
که هغه وقت چې دا شهید سوی وو او د کورنی چار وزارت چی حقوق ورکړي و، نو دا د کورنی چار د وزارت پوری اړه نیسی. که د کورنی چار وزارت یې ټول سوابق موږ ته رالیږلي وای او پیسې یې موږ ته بانکي حساب کې رالیږلي وای، دا مسئله موږ تیرو. لکه څنګه چې زموږ عمومي رئیس ورته ویلي، هغه وخت دا موضوع د حقوقو د ورکولو موضوع د کورنی چار وزارت کار و. نو موږ په دې برخه کې له دې عمله چې دې برخه کې تخصیص نسته نسو کولای چې دا پیسې ورکړو، خو بیا هم د غورور ما تراسي زه بیا هم د دوی دوسیه وینم که قانوني لار یې و. نو هغه کسانو چې په 1990 کال کې خپل حقوق نه دي اخیستي عملا درخواست ورکوي، یا ستونزې درلودې یا لرې ځای و نه راغلي، درخواست ورکوي. په هغه صورت کې چې بودیجه اکتفا وکړي او د روان کال نه اضافي پاتې سي، نو موږ له دوی سره مرسته کوو او د تیر کال یې اجرا کوو.
پیکان مذارت میکنم شما بستین که خود ما در خدمت شما حاضر شدیم و یک اوراق هم شما خودتان امضا کردین برای ما دادین.
خب بودیجه نبوده، ببینین
او ګوره فیلن بودیجه نسته، کله چې لیوه کال بل ته پیسې پاتې سي د دولت بودیجه ته ځي. زموږ له وزارت یا مالیه وزارت سره نه وي، د دولت وارداتو ته ځي او بل کال اجرات پرې کیږي. تر اوسه د 1990 کال نه دي اجرا سوي.
تا به حال از سال 1390 از هیچ کس را اجرا نشدیم. کسایی که فرض مثال نامدن غیر
خواهر گرامی مذرت میخوایم. هایا من در مورد حقوق برادر شهیدم با وزارت داخله مراجعه کنم که اونا حقوق را بپردازن یا نه؟ پس پیش خود شما بهم اوجا مراجعه کنم.
من چون اصل قضیه را ما دقیق نمیدونم،
زف اصلی موضوع خبر نیم راستی چی خبری وکرو.
شما اینجا مراجعه کنید، من با شما راهنمایی میکنم که با کجا برین.
دمیر جان په غوښتنه مونږ د کابل په یوه بارانی ورځ کې له هغه سره د کورنیو چارو د وزارت د شهیدانو او معلولینو ریاست ته ورغلو. امیر جان ویل چې ډیر ځلې دغه ریاست ته ورغلی خو چای غږ اورېدلی نه دی. مونږ امیر جان د دغه ریاست له مرستیال سره مخ کړو.
پلان
لنډه توګه تاسو وایئ چې تاسو دلته د کورنیو چارو د وزارت د شهیدانو معلولینو ریاست ته راغلي، موږ همدا اوس دلته یو تاسو او دلته موږ په وړاندې د کورنیو چارو د وزارت د شهیدانو معلولینو د ریاست مرستیال آیت الله توحیدی صاحب دوی تشریف لري. تاسو دلته راغلي، تاسو د مشکل په اړه دوی څه ویلي؟
ما د مشکل په اړه باندې دوی ماته چې ویلي دي د خبرې سره خو زه د دوی سره په خپله موافق یم. هم ما زه هر کله وایم د مرکز او د قندار د شهدا او د معلولینو نظر ډیره مننه
کوم. دلته تاسو مشکل لرئ،
دلته د منګه مشکل دا دی چې ولې وزارت د داخله د منګه حقوق د شهید حقوق ولې نه ورکوي؟
توحیدی صاحب، تاسو د کاری پروسیجر څنګه دی؟ دوی وایي چې زه 50 ځله اته دلته راغلی، مالې مشکل نه دی؟
مشکل د معاشات د ما اره
تاسو کار نه دی؟
او کار نه، استقامت د ما کاری نه ده، فقط صرف استقامت کاری د معاشو د ریاست محترم مالی ده.
او تاسو پروسیجر د کار څنګه ده؟ د شهیدانو ته تاسو څه کوئ؟
ما مخکې هم ویلي دي چې انتقال د شهیدان او رسیدګي د اسناد، انفصال اسناد، هغه لیک ډول به وزارت کار عمومي اجتماعي کې.
او یعنی تاسو هغه د شهیدانو اسناد لیږئ د کار عمومي اجتماعي وزارت ته؟ تاسو فکر کوئ د دوی اسناد به تاسو لیږلی؟
او هو هو، ها لیږل شوی دی.
هغه اسناد چې دي د ټولو کاپي ما سره موجود دي، د شین 4، شین 12، شین 11 د ټولو کاپي ما سره
لیږلی. نو تاسو ولې ویل چې شهدا او معلولینو ریاست تلار شو؟ دلته مشکل څه و چې تاسو موږ دلته راوړل؟
مشکل دا و چې د شهدا او معلولینو د کار عمر اجتماعي شهدا او معلولین وای چې تاسو د موږ مربوط په دین کېږي چې د دینه مخکې د موږ د وزارت داخله سره قرارداد نه درلودل. په کم تاریخ کې چې د تاسو ورور شهید شوی دی، په هغه تاریخ کې موږ د وزارت داخله سره هیڅ نو قرارداد د پولیسو په باره کې نه درلودل، ځکه د ما ورور د پولیسو په صف کې د وزارت داخله د پولیسو د معربۍ په حالت کې شهید شوی دی. نو په دې کې زه غواړم چې د هغه حقوق
وزارت داخلی حواله نه دی،
دلته نه حواله کیږي،
فقط وزارت کار عمومي اجتماعي کړه.
تاسو اوریدل چې د کورنیو چارو د وزارت د شهیدانو او معلولینو د ریاست مرستیال وایل چې دوی په دې موضوع کې ښکیل نه دي او د کورنیو چارو د وزارت د مالی او بودیجې د برخې ریاست مکلفیت لري. په همدې اړه مو د کورنیو چارو د وزارت د مالی او بودیجې له رئیس الهام الدین وردک سره مرکه کړې او په سر کې مو ترې پوښتنه کړې. وردک صاحب، دلته موږ ته یو کس راغلی، امیر جان نومیږي. د وای چې ورورې په 1950 کې د کندهار د میوند په ولسوالۍ کې پولیسو او وژل شوی دی. دوی وایي چې د کورنیو چارو وزارت دوی سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې او اوس مهال هم د 2 کالو تنخواه ځنډیدلې. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
ما یو وخت هم درته ویلی چې د ما په اداره کې غیر بدون د کوم ماجې دلیل نه هیڅ نه بندېږي او نه بند شوی او زه نه دا خبر تاییدوم نه. احیانا که باندی ایدو کم سند کم ده یا وثیقه کم ده یا کم اغاسا چه ده و شهید ده حقوق ده پانا لازم ده اغا ده اینه لری؟
نه نه وردک صاحب، دوی ټول اسناد لري، دای مونږ ته هم خوده لیدي.
راډیشي زه په مکه سره کوم، لارې ورخم، همکاري مر سره کوم، کته په ټلیفون کوم، کته وزارت کې کومه شوبه کې ویدالته کومه مر سره کوم، لا چلا چای ورکوم، حرمت هم کوم، زه د په خدمت کې مو د خپل خلکو خادم یم. زه پرز نه پوښوي
تاسو څه وخت لري چې دوی درشي؟ ژمنه مو دوی سره څه ده؟
زه ورته منتظر یم، فقط د غره را رسیدای وخت لري او نو شم درته وایم د افغانیت په حساب که د مو په شوبه کې د مو په مربوطاتو کې بدون د کوم دلیل د کار بند وزه د افغانیت په حساب یو تور عمر کوم او دا کې د کوم سند کم بوتي، وثیقه کم بوتي، اسناد نه وي، نو هغوی خو شوبه هم نشي تری ولی، مسؤلیت هم نشي تری ولی. ایدو نه تمه مزرات نه پی غواړم او زه هغه لارې ورکوم چې څه باید وکړي.
تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0202 202 22.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د پوهنې وزارت د تخنیکی او مسلکي زده کړو مرستیال محمد آصف ننګ زموږ میلمه دی. له ښاغلي ننګ سره به په دې پروګرام کې د پوهنې د بهیر په اړوند مسائلو او ستونزو خبرې وکړو. د ښوونځیو بندیدل، د کتابونو او مسلکي ښوونکو کمښت، دا محل د پهنه وزارت هم داستون زدي نن سه ډیر مننه چې موږ ته د مرکه وخت راکړه.
ختم سلامت لره سلام وړاندې کوم.
کور آباد. خپل بحث بعد د بند خونځوي له مسلې پیل کړو. شاو خو دوه میاشتې وړاندې کله چې د ګرمسیر ولایتونو تعلیمي کال شروع کړ د هلته ویل شول چې شاو خو څلور سو خونځي اوس هم بند دي. تر اوسه په دې دوه میاشتو کې د دغو بند خونځوي له ډلې څخه څومره بیرته د زده کوونکو پر مخ خلاص شوي دي؟
د شپږ سوه نه زیات خونځي سږ کال موږ بند درلودل. بیا مو خلاص کړو. دیرس خونځي تقریبا په هلمند کې خلاص وو، ولس خونځي په قندهار کې خلاص وو، په زابل کې واته خونځي خلاص وو، او په همدې ترتیب سره په اورزګان کې لس دولس خونځي خلاص وو. په ټوله کې اوس لا څلور سوه څه د پاسه خونځي په افغانستان کې بند دي. په دې موسم کې د کال د اکثرو سیمو مکاتب په اصطلاح بند پاتې کېږي، ځکه چې ژمی را روان ده. نو دغه کې بیا ډېر څه نه لرو، خو په کال کې موږ راتلونکي کال ته ډېر لوی پلان لرو چې دا ټول بند مکاتب بیا پرانیزو.
بله، د دې بند ښوونځیو د بندېدو اساسي لاملونه څه دي؟
ناامنۍ، شاید تر ډېره حده د طالبانو ممانعتونه، په خاصه توګه د جلکیو د مکاتبو.
طالبانو همیشه دا رد کړی چې موږ لاس نه لرو په دې مسایلو کې.
په اکثرو سیمو کې د جلکیو د مکاتبو په وړاندې خنډونه واقع شوي دي. په خلاص لاس به کېدای سي داسې څوک ونسي ویلی چې د معرف دروازه زه بندوم. دا ډېر سخت کار دی. طالب هم پوهېږي چې دا یو شرمېدلی کار دی، نو دوی به داسې یو شرمېدلی ټایټل لپاره چې یو تخلص ځان ته پیدا کړي دا به حاضر نه سي. خو بل دلیل نه وینم زه.
یعنی اوس هم څلور څلور نیم سوه ښوونځي بند دي په زده کوونکو په وړاندې. نن صاحب فکر نه کوئ چې پوهنې وزارت د بند ښوونځیو په بیرته خلاصېدو کې غفلت کړی یا کافي هڅې نه دي کړي؟
زما په نظر هغه څه چې زموږ په توان کې پردي هغه بندګۍ موږ ټوله مکمله استعمال کړې ده. د پوهنې وزارت ټانګ نه لري، تیاره نه لري، بمبارد نه سي کړلی، عسکر نه لري. موږ وایو چې هغه سیمو کې چې مکاتب بند دي هماغه ولس غفلت کړی دی.
دا مکاتب تر ډېره د نجونو دي او که د هلکانو
د هلکانو هم دي، د جلکیو هم دي. اما زه راځم دې ته چې موږ څوارلس زره د ښوونځیو د حمایت شوراګانې جوړې کړي دي، او دا ټول افغانستان کې د شپاړس نیم زره مکاتبو د ساتنې لپاره ډېر موثره تمام شوي دي. زه خو ټول مکاتب په پولیسو نه ساتم، مکتب ملي ناموس ده. خلک زه خو ستا بچی پکې روزم، سړی ته زه کلي ته وایم.
د خلکو د هڅونې لپاره، د خلکو د عامه پوهاوي لپاره لازم پروګرامونه ولې نه دي په ولایتو کې پیل کړي تر څو خلک وپوهېږي د مکتب په ارزښت باندې پوه شي او مکاتب له بندېدو خلاص کړي؟
زما په نظر موږ ولس ولایته د سختو ولایتونو یا د سره خط ولایتونو تقریبا ورته ویل کېږي موږ لرو. اما په دې سیمه کې په ندرت سره زموږ مکاتب بندي.
تاسو وایئ چې د عامه پوهاوي پروګرامونه هم شته، تاسو شوراګانې هم جوړې کړې، اما ولې اغېز نه دی کړی؟
اغېز یې کړی دی. اغېز یې همدا ده چې یعنی موږ له صفر جلکۍ نه نن د معرف په نظام کې څلور نیم میلیونه جلکۍ لرو. موږ له څه کم یو میلیون شاګردان نن په افغانستان کې لس میلیونه شاګردان لرو. دی ته وایي کار، یعنی دا ډېر لوی رقم ده. دا د افغانستان د نفوس یو لوی سلسله ده.
بله، نن سب د خونځیو د بندیدو ترڅنګ بل جدي ستونزه چې دا محل په کابل ولایت کې مخصوصه ده، هغه د کتابو کمښت دی. د ستونزې ته ولې تر اوسه جدي پام نه دی شوی چې دا تیر لس ولس کلونو کې هم د کتابونو د کمښت ستونزه پوره نه شوه؟
کتاب فکر کوم د مجاني تعلیم یا مفت تعلیم او ټول خدمات په یو دولت باندې پاتې کېدل دا اسانه نه ده. موږ به په راتلونکي کلو کې که چېرته خارجي بسپنې له افغانستان سره کمې سي نو یو بدیل پروګرام به ورته په پام کې نیسو. پیسه د کتاب یوه روپۍ هم تر اوسه د افغانستان په دې لس کاله کې د دولت له بودیجې نه مانه ده اخیستې. یو غیران هم موږ ټوله په ګدایي باندې پیسې پیدا کړې دي، خیراتونه او کومکونه او مساعدتونه.
یعنی تاسو منئ ننګ صاحب چې په افغانستان کې په حتی په کابل کې د کتاب د کمښت ستونزه موجوده ده؟
په اطمینان سره درته ویلی سم چې موږ تر نوي فیصده پرې کتاب لرو په افغانستان کې. توزیع سوی هم ده لس فیصده داسې جای به وي اوس کتاب کله یو شاګرد سره نه یم دا خبر جوړوي، اما کله ټولو شاګردانو سره کتابي دا خبر نه جوړوي.
داسې راپور نشته له ولایتونه چې په یو ښوونځي کې یا په یو ټولګي کې څلور زده کوونکي له یو کتاب استفاده کوي؟ تاسو دا راپور نه تاییدوئ؟
داسې تاییدوم، دا راپور تاییدوم. داسې منطقي هم موږ لرو چې کتاب ورته ډېر کم رسیدلی دی. اما تاسو د کابل ښار مثال ورکړو چې کابل ښار کې دا مبالغه ده.
په قندار کې دا مبالغه ده، په مراکزو کې مبالغه ده،
په اطراف تلیکلری اساسي ستونزه ده. آیا په انتقال کې مشکلات پیدا کیږي او کتابونه کم دي؟
ډیره اوږده قصه لري. د کتاب پیسې خارجیان ورکوي، کما ته نن راکړل، نن کتاب پی چاپم. کتاب دیار لس میاستی تنا دی د چاپ وخت نیسی، درې میاست سلور میاشتې باید په اعلان کې وي، تدارکات وخت نیسی، درې سلور میاشتې دی چاپ وخت نیسی، درې میاستی توزیع او چاپ او غنل او حسابول او تنظیمول چې چاته یو سیټ کتاب ورکم، بیا تر ټولو ولسوالۍ رسولې دوه میاست دوه نیم میاست وخت نیسی. په دې ترتیب سره د کتاب توزیع یو کال مکمل یو میاست پی دی پاسه وخت نیسی. ما ته کنن دونر پیسې راکړې، نه نخلم کتاب پی چاپم، که دوه میاست بعد راکړې.
شخصا نه ده ننګ صاحب چې په کال کې تاسو څومره بودیجه د کتابونو چاپ ته ځانګړی کوئ؟
مګه څلوېښت میلیون ډالر په کال کې ضرورت ورته لرو، اما موږ تر اووه میلیونه اته میلیونه پرې پیسې پیدا کوای سو له همدې نړیوالو کومکونو نه. کله په ټول کال کې ټولې پیسې پیدا کړو، اما په یو زمان معین کې نه سو پیدا کولای چې نن ټیسن دانن بټن وګم ام دانن ټولې پیسې دلته راتوې.
بودیجه کې مخ ته بیا هم
دی په نوسان کې ده بودیجه کوم
د معرف اړوند کتابونو خرڅلاو بند، اما په آزاد بازار کې د معرف چاپ شوی کتابونه پیدا کیږي.
د معرف چاپ کتاب ډېر په ندرت سره پیدا کیږي. دا اوس په دې ټول بازار کې زه به عکسونه هم دروښایم، ما په خپله بازار کتلی دی. د معرف کتابونه همدې سي ډي نه په کمپیوټر کې پروت ده، خلک یې چاپوي. کتاب زما په نظر ممنوع شی نه ده. زه د دې تیوري طرفدار ډېر نه یم چې په بازار کې موږ ممنوع ورته ووایو چې منع ده، اما دا کتاب د معرف لپاره. که د معرف کتاب چا د ما له ډیپو نه راویست، هغه سړی هم بندي کوم، او هغه څوک چې دا خرڅ کړی ده هغه هم قانوني جزا ورکوم.
ولایت کې تاسو اطمینان لرئ چې نه به خرڅېږي د معرف کتابونه؟
کتاب مجاني شی ده، پریمانه ځي ولایتونو ته، کیدای سي یو نیم به له بازار ته وځي. اما کتاب فروشۍ کې ته که عمده ورته ویای چې د معرف چاپ سوی کتاب ما ته راکړه، داسې نادره پدیدو ته که ته ټول معرف پې قیاس کوې چې دا یو کتاب چېرته له شاګرد غریب ده، زه کتاب دولس دانې ورکم ته یې خرڅوي، زه په سلهاو داسې پدیدې به در وښایم، په زرهاو به در وښایم چې زرهاو شاګردانو ته موږ کتاب ورکړی دی د خرڅ کړی دی.
اما فکر نه کوئ چې د کتابونو په خرڅلاو کې د معرف کارکوونکي یا ښوونکي هم لاس
لري؟ یعنی یو نیم به پکې لاس لري، اما دوی ته په لاس نه ورځي.
د کتابونو د چاپ یوه بله ستونزه هغه دا ده چې په چاپ کې اکثره ټایپي غلطي موجوده وي.
دا صحیح نه ده، دا غلط ده. کتاب تاسې مخې ته کېږدئ، د پخوانی کتاب قصه تر ننه پورې دا روایت راغلی ده. په انصاف سره که زه درته ویم، دا د اوس کتاب رنګه کتاب ده، ښایسته کتاب ده، غلطي بیا هم تجربوي دوره یې لا تکمیله کړې نه ده.
د جیولوجي کتاب جیولوجي لیکل شوی
هغه زما کتاب نه ده، هغه هر چه چاپ کړی ده هغه زما کتاب نه ده.
اما ټاپه د معرف وزارت
ما نه ده، ټاپه به په هر شي باندې وي، ټاپه خو د دولت هم یې په کارتونو باندې. د ما کتاب نه ده، هغه چې جیولوجي لیکلی ده تاسې وګورئ. زه به خپل کتاب در وښایم له الف نه تر یا پورې. زه 2190 عنوان کتابونه لرم دلته زما په المریو کې ډک دي. که تا د جیولوجي په نوم باندې کتاب پیدا کړو بیا زما پزه پرې کړه.
همدا کتاب
همه دا مبالغه ده او دا د معرف ترور ده.
همدا کتاب په کابل کې د ویلسې له خوا نه توزیع شوی زده کوونکو ته.
زه تاسې نه دا لیسه را خوایسئ او زه په اطمینان سره درته وایم، د ما په لیسې کې چې داسې کتاب ګیر کړم دا جرم ده، نه په معرف کې مروج ده او نه ما چاپ کړی ده، نه موږ چاپ کړی ده. یو چا به چاپ کړی د معرف کتاب، د معرف د تروریستان هم کم نه دي، د موږ فرهنګي تروریستان. او بالکل
بل نو نن سه د مخنیوي لپاره ځکه چې دا د یو ځکون کې پروان باندې ډیر بد غیس کې، هغه کتاب چې ما ولید منس کې ډیر املایي غلطۍ هم وي. فکر نه کوم چې د یو ځکون کې پروان باندې نه وړه غیس کې وي داسې کتاب.
دا د تاسو ول مستقیما لکه داس د لکه قاچاق چې څوک په دې مملکت کې رواجوي، یعنی څوک مسول ده؟ هغه څوک چې څکی استعمالوي هغه مسول ده، چې هغه ونیول سي بندي سي، که هغه څوک چې خرڅوي هغه څوک چې ترویجوي. پولیس څه وظیفه لري؟ امنیت څه وظیفه لري؟ هغه دی ویني سي کنه دا کتابونه.
اما فکر نه کوئ چې خدای ستاسو د معرف کارکونکو مخنیوي وکړي مثلا کړی چې زګوم سره داس کتاب ویني؟
زما په سیستم کې داس کتاب نشته. د جیولوجي په نوم کتاب زما په سیستم کې ممنوع ده.
انتقادونه موجود دي چې هغه کسان چې د نصاب په برخه کې کار کوي هغوی هغه لازمه پوهه چې د نصاب کارمند باید ولري هغوی نه لري.
دا صحیح ده، دا صحیح ده. هغه څه چې صحیح زه وایم صحیح ده. موږ په افغانستان کې متخصصین، لیکوالان، مؤلفین، تدوینونکي د کتابونو، ترجمان، ژباړونکي، متخصصین د مسلکي کارپوهان دا ډیر کم لرو. د ټول افغانستان کې چې څومره متخصص او لیکوال ده زه مشور کوم، زموږ په سیستم کې موجود. تر هغه نه چې ښه جید عالم په افغانستان کې نسته هغه ته موږ مشور کوو. زموږ په سیستم کې د کتاب لیکي په دې متنونو کې، په معرف کې څلور زره عنوانه کتابونه کته پورته کیږي، د معلم کتاب، د شاگرد کتاب، د دینی علومو کتاب، د مدرسې کتاب، د دارالحفاظ کتابونه، د تخنیکی مسلکی زده کړو کتابونه، د دارالمعلمینو دغه ته چې تراسي د غټ بهر کې منګه دا کار په ډیر کم عدد باندې کوو. نیلرم اما په افغانستان کې دا شی نسته، یعنی متخصص نسته. کوي زه مشوره کوم، زه تر 3000 ډالر تر 4000 ډالر هم مشوره کوم.
معیار نه کار اخلي دغه کسان چې په حساب کې کار کوي،
ولا همدا خلک دي. یعنی ته وګوره، یعنی نام تو سړی ویا نوم یې واخله، زه درته امداد معرف کې حسین یمین غوندې قابل شخصیت مونږ ډېر کم لرو. هغه زمونږ په معرف کې کار کوي. کشاف زمونږ د علما او مشر ده، هغه په معرف کې کار کوي. فیروزی د غوډیر مهم خلک دي، په معرف کې کار کوي. ډېر نور په صلحاو مثالونه به زه درکړم چې هغه تکړه لیکوال لکه باوري صاحب کورنۍ، هغه زمونږ سره. شرلی شریفي تکړه سړی ده، یعنی په لیکوالو کې ډېر. ګلستانی صاحب تکړه سړی ده. مونږ په دې ټول سیستم کې ډېر ښه خلک لرو.
مجموع کې ننګ صاحب دا را دوي چې د معرف وزارت له ادارې نه دی، د معرف وزارت له ادرس نه دی، غلط ټایپ باندې کتاب چاپ سي.
زه اوس یو سړی کیسه کوي، زما کتاب زه استاد د مایک تر شا خبرې کوم، اما زما کتاب زما د معرف ویب سایټ ته ورسه، پکې هم هغه ته چوي چې جیولوجي وجود لري، هغه جیولوجي هم ته پکې راوباسه، خلک دی راوباسي، ولس دی راوباسي چې دا ستا قضاوت صحیح ده کنه. هلته په دې معرف سایټ کې، په ویب سایټ کې، ویب پاڼه کې زموږ ټول کتابونه لستې موجود، هغه کتابونه زموږ مروج.
تاسو نظر څوک دی دا کړی چې د معرف په ضد باندې کار کوي؟
دا کړی کېدای شي په یو برخه کې پاکستان ځینې کړی وي، د کې مخرب د معرف دښمنانم لرو، د کې به احتیاط خلک هم لرو. یعنی داس خلک دي چې هغه کله سي چاپ کړی یو شی ویل چې لازم اوس په غلط سوي ده.
د هله لپاره تاسو په خوانځي کې داس پروګرامونه لري چې زده کوونکو ته وایي چې هغه کتابونه چې نوم غلط تاسو هغه کتاب اخلي.
هغه کتاب باندې زما درس خو موجود ده، زه خو درس پیغه شي ورکوم چې په کتاب په نصاب لمخي درس ورکوم. دا لګ مبالغه ده، دا تاسو ویل زه د جغرافیا کتاب یا د بیولوژي کتاب ما ته نصاب لیکل سوی ده، پلان درسي جوړ سوی ده، معلم ته پلان درسي د امغه کتاب په امغه کې هغه ته معلم ته ټریننګ ورکړ سوی ده. د امغه کتاب نه پرته بل شی کتاب درس نه سی ورکولای. امتحان راځي، کانکور راځي، ډېر مسائل دي چې له کتاب سره ټول اړه لري. یعنی داس نس کېدلی چې یو سړی بل کتاب راوړي بیا وایي چې کانکور خو دې په بل کتاب کې رانه واخیسته، خو امکان نه لري.
نن سبا یو بل موضوع هم د معرف اړوند چې په دې 1300 کلو کې ورته پاملرنه هم شوی، خو تر اوسه دا ستونزه نه ده هواره شوې. هغه د مسلکي ښوونکو کمښت دی، سره له دې چې هر کال د دارالمعلمینو څخه زرګونه استادان فارغېږي، معلمین فارغېږي، اما بیا هم د ښوونکو یا د مسلکي ښوونکو ستونزه نه ده هواره شوې.
زمان ته لا ضرورت لرو، ډېر ستونزه حل شوې دي. یو زمان موږ 15% 10% معلم مسلکي درلود، بیا هم شلته ورسول، بیا 15% ورسول. د سرعت چې موږ د زمان ګورو، دا کوم زمان چې تیر سوی د لس کاله، کافی نه ده. معلم جوړیدل تنا څوار لسن پاس ته نه وای. من نن 15% معلم مسلکی کړی دی.
اکثر خونځي کله چې یو زده کوونکی د لسم صف نه کانکور ته ازموینه ورکوي او بیا ناکام پاتې کیږي یا بې نتیجې پاتې کیږي، هغه په همغه خونځي کې بیرته د معلم په توګه مقرره کیږي. د دې علت څه ده؟ آیا خونکي کم دي؟
کم دي په لری پرتو اطرافی سیمو کې، په غسیمو کې چې انکشاف نسته، په غسیم سیمو کې کادرونه نه لرو. منګه د اول صنف شاګردانو ته دولسم پاس معلم لا تر اوسه هم لرو، خو په خاریاتو کې مطلقا نسته. منګه اوس لایحه بدله کړې ده، څورلسم پاس نه چیټ منګ معلم نه نیسو. اوس ته په دینې وی د رتوب او معاشات د نوې سیستم چې منګه رواج کړی ده، په دې کې هغه څوک معلمي ترتلای شي چې د لیسانس وي.
نن سبا یو بل انتقاد دا دی کلیوالو سیمو چې موږ ته ټلیفونونه راځي، وایي اکثره ښوونځي په نوم باندې خلاص وي. مثلا هلته خصوصا د نجونو د ښوونځي په برخه کې معلمین په کورو کې ناست وي، اما معاش ورزي ورته کورو ته، خو هغه مکتب عملا فعالیت نه کوي. تاسو داسې پلاوی لري چې له مراکز پرته ولسوالیو ته هم لاړ شي، کلیو ته هم لاړ شي او د ارزیابۍ کارونه په مخ بوزي؟
په یو تعداد سیمو کې داسې مشکلات موږ په خپل ما مخکې ویل چې یو تعداد غیر فعال مکاتب موږ لرو. ما د جلکۍ او مکتب مثال درکو، همدا مثالونه به تاسو ته چاویلي چې زه ترې نه منکر نه، اما کثرت سره وجود نه لري.
ډیر مننه ننګ صاحب د خبرونه د پاشې بوت رسیدلې. فقط روسي پښتنه داسې مطرح کوم چې د معرف د بهیر د خوالو لپاره، د کتابونو د چاپ د زیاتېدو لپاره، یا د کتابونو د کمښت د مخنیوي لپاره تاسو په راتلونکي کې څه پلانونه لرئ؟
زه فکر کوم که کتاب مجاني وي، مفت رایگان وي، او شاګرد زمونږ 14 میلیونه ته یو زمان ورسیږي، داسې کال په کال موږ 1.5 میلیون اضافه کوو، نو د مجاني کتاب فرهنګ نس چلیدلی. مونږ باید کتاب چاپ کو مطابق د افغانستان ته وایو ورسره پروتوکول کو چې کتاب د معرفت په پیسو چاپ سي په نرخ خرید او تمام شت باندې. دوهم پروګرام زمونږ دا چې مونږ د معرف یو غټه مطبعه فعالو چې دا د معرف د ټول مشکلات او د کتاب د ضرورتونو د نیازمندۍ مرفوع کی. دریم مونږ دا پروګرام لرو چې کتاب نیمه مصرف باندې شاګرد ته مهیا کوو. معرف نظام په تنهایی سره څه نسی کولی.
ډیره ډیره مننه. زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېده. له خپل میلمه د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي مرستیال محمد آصف ننګ صاحب څخه ډیره مننه.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکل اکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com